ازادي راډیو د ډیجیټل پانډ سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د پیخو متفاوت تحلیل سره د ازادي و مورست هر کله کوم. نن خبرېږي چې چینایانو بل اخر د انسان د دماغ له حجرو کنټرول دونکو روبوټ جوړ کړ. لدی هم خبرېږي چې د سکاټلند دوه جزيري خپل منځونو کې د تګراتګ لپاره لکلونو راهیسي دوه دقیقې تر ټولو لند هوایي پروازونه کوي. د شو پرکانو لیو هیرونون کی ځواک نه هم خبرې گچی. ساينس بوهان وای افریقایي او اروپایي شو پرکان په اتو ورځو شپو کې بستل اقیانوس بهر تیریږي او پرته له دمه جنوبي امریکا ته رسي. د ټولنیزو رسنیو له تودو موضوعاتو سربیره نور ډیر څه هم درته لرم، خو تر هڅه لمړی د اونۍ د سیاسي پیښو مهم ټکی. د دوهې کانفرنس او د طرفینو ضد نقیض څرګندونی. طالبان چې د کوم خبرو د یادېدو او پرې د هوکړې خبره کوي، ملګري ملتونه وایي دا خبرې نه دي شوي. ملګري ملتونه چې څه وایي، طالبان یې په اړه وایي چې دا موضوعات پکې نه وو.
دغه مجلس کې موږ یو شی درک کړ چې ډېر هېوادونه یا اکثر هېوادونه د نړۍ د افغانستان سره د حمایت نیت او اراده لري، او بل دا چې افغانستان په عمر کې د مداخلې اجازه موږ چاته نه ورکوو. په هوایي حریم باندې کوم الوتکې چې کله کله تجاوز کوي، دا تجاوز دغه موږ غندلی. دغه په هر صورت چې موږ نه منو، او ځینې مسائل د افغانستان داخلي موضوعات دي، کورني موضوعات دي. افغانان هیلې لري، افغانستان حق هم لري چې خپل خلک د خپل نظام نه غوښتنې ولري. هغه بیا نه غواړي چې نورو حکومتونو پلې ته وګوري.
هغو ښځینهوو چې د نورو ښځو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوو، دوی لاړ له طالب مشرانو سره کېناستي، په وزرو او زاریو ورته وویل چې نور نو بس دی، او د نجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کړي، ولې دوی هیڅ وانه ورېدل. نو دوی مجبور دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي، او هغوی په دغه برخه کې مداخلت وکړي.
د غونډې ټول مطالب ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شا وې، او د غونډې تر پایه پورې هیڅ چاته په دې اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو او د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا معلومات نه ورکول کېدل.
د کونړ د شیګل د ځنګلونو په تالان د ځایي خلکو نیوکه وای جمهوریت کې هم په قومي تړو ساتل شوی دا ځنګلونه چانه شول ریبل، خو طالبانو 80% لرګي له شیګل ایستل دي.
عمر پیر رخصه غاله تا ته چپسه غاله غاله
غونه و چپسه
ریور غاله ستا ته د شیګل رسول پتن لګيږي.
ما سي وګانشت خلک را ته معلوم دي چا لرګي وړه په څه طریقې وړه څنګه وړه دي په څونه زو طلبه وړه دي. اوس راځو په دکی چې کله اولنې ټوله په شیګل کې په بر شیګل کې و ډیر لرګي هغه وړي، او په سیټ د ډرین ټولي کې ولل شوې دي. ډرین ټولي قومندان چې کله راغی چې د هر ځای الله دې عزت کې ساتي، الله دې خوشاله ساتي، دا غي په وخت یو لرګي هم نه دیول شوی.
د افغانستان موضوع پر د بایدن او ترامپ ټاکنیز جنجالونه دواړه یو بل ملامتي چې افغانستان کې تیروتنی کړې دي. ټاکنو کې د ترامپ تلا درنخ کاری چې دراتلونکو افغان پالیسیو په اړه پوښتنې پیدا شوه.
ترامپ په خپل پوزیشن کې دی، او دا ترامپ ګټه د غوس یقیني ده. په ډیبیټ کې په افغانستان باندې بحث وشو، خو دغه بحث چې د افغانستان په ګټه وي ما په دې سره ټکی ونیل دل. صرف نیو کې ترامپ بایدن باندې وکړي چې په کومه طریقه راووتري، دغه طریقه ډیره غلطه طریقه وه، تا امریکا ته شرم واړولو.
او پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړې مهلت پای. پاکستان نه په نوی پړاو کې د 8500 افغانانو د راشړل کې دوه امکانات شته. هلته پرتو افغانانو کې د اندېښنو نوې څپه راپورته شوه.
څوک نه دی پیدا شوی د افغان کډوالو ځواب یو غټه مسله چې هغه مجبور دی کومو انسانو خیریه ادارې هغه دې کې پاتې راغلي.
دا افغان کډوال په زور د پاکستان څخه افغانستان ته ریپورت کول کېږي. دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې ریجسترډ افغانان دي. د دوی په حق لباندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنې وړ ده.
بیا هم ستړي مشي. طالبانو چې لواک خپلول وروسته په لومړي وار د نړیوال ټولنې په کوربتوب د افغانستان اړوند د دوهې کانفرنس کې برخه اخیستي. ملګر ملتونه او طالبانو دواړو دغه ناسته په خپل ګټه بدلې، خو ځینو برخو کې د دواړو لوریو څرګندونې ضد نقیض ښکاري. دغه ناس ته طالبانو سره د 15 هیوادونو استازي کې نستل خو په دریم ورځې چې افغان استازو ته ځانګړي به یوازې د 14 هیوادونو استازي پکې له افغان خزو سره کې ناسو ته حاضر شول. پاتې د روسي، پاکستان او چین په ګډون د 14 هیوادونو استازو له افغان خزو سره ناستې نه ډډه وکړه. د طالبان وایان زبی الله مجاهد هم خوخي خودلې چې د 10 هیوادونو له استازو سره دغه ناسته کې هاشویلې د نکړي دي او ان له امریکا سره د بندیانو په تبادله هم مثبت خبرې کړي. د طالبان وایان زبی الله مجاهد وایي دغه ناسته کې افغانستان سره د بانکي تحریمونو د کمولو هوکړه شوې ده، خو ملګرو ملتونو ویلي داسې کومه هوکړه نه ده شوې. د ناستې مشر روزماری ډیکارلو ویلي له افغان خزو پرته د افغانستان راتلونکي تیار ده، ځکه دوی هم ناسته کې د خزو په حقونو ټینګار کړی. خو زبی الله مجاهد وایي په دې ناسته کې د خزو موضوع نه ده یاده شوې.
All the discussions was the deep international concern from special envoys and from me about the ongoing and serious restrictions on women and girls.
افغانان هیلی لري، افغانستان حکم لري خپل خلک د خپل نظام نه غوښتنه ولري، هغه بیا نه غواړي چې نور حکومتونه خپلې ته وغوښتي. په دغه ناست کې خو موږ بحث جلا و، ما یادونه وکړه دوه موضوعاتو باندې فوکس و، داسې د خصوصي سکتور سره په افغانستان کې کومک څنګه کېدلی شي، همکاري په کوم برخه کې ده، چالش څه شی ده، مشکل څه شی ده، همداراز د مخدره موادو د جلوګرۍ په برخه کې تر اوسه څه سوي دي، لاسته راوړنې څه دي، چالشونه څه دي.
د امریکا خارجه وزارت ویلي دی ناسته کې امریکایي استازي پر طالبانو فشار راوړی دی چې امریکایي بندیان له قید او شرط پرته عاجل باید خوشی کړي. خو طالب ویان زبی الله مجاهد ویلي په دې اړه واضح خبري شوې دي او دوی امریکا ته ویلي چې زموږ د ګوانتنامو بندیان هم را خوشی کړي ترڅو چې افغانستان کې د خزو حقوقونه خوندي نشي په رسمیت د طالبانو پیژندل نه ممکنه ده.
د دوه د غونډې شروع کې دوه مخکې د خبره واضح هوا چې دا غونډه به کم نتیجې ته نه رسیږي. دغه یو تعامل د ملګرو ملتونو د امریکا او د طالبانو ترمنځ چې د دوی په منځ کې دغه خبرې شروع شي، یو کامیابی امریکا دا غني چې طالبان موږ می سره وصلو. 13 غونډه کې کستاسو پام وی طالبان غونډه ته حاضر نشو چونکی هغه کې خزوی دغه ځل طالبانو د زن طالبانو د ملګرو ملتونو سره وعده کړی و چې موږ سره که خزي کینی سم مسله نشته. خو په عین وخت کې چې کله ملګرو ملتونو خوځو ته بلنه ورکړه، طالبان ورته ویلي ک په یو دروازه خزر نه وځي په بل دروازه باندې منګوزو او هیڅ قسم خبرو ته نه کینو. امریکایان کوشش کوي چې د طالبانو سره یو تعامل وکړي، انګیجمنت وکړي. دغه سي امریکایان هم طالبان هم غواړي چې د امریکای سره او د ملل متحد سره کینی، خو طالبان د خپل جنگیالو نه د خپل علما او ملایان نه مجبور دي چې هغه ډیر د خوځو په معاملې کې سخت دریز لري. امریکایان هم د خپل خلکو نه مجبور دي او ملګری ملتونه هم مجبور دي چې دوی یو څو خایي چې د افغانستان کې موږ سره پرمختګ کړی دي. زما په فکر باندې په لاندو وخت کې پراتون کې یو کال دوه کالو کې به دا ډیره مشکل وي چې دوی کوم نتیجې ته ورسیږي.
بل خو اکثر ملګرو ملتونو ویلي چې د دوه د ناسې په درې مورځ اتو افغان خزینه سازو سره هم خبرې شوې دي، خو یو شمېر نړیوال سازمانونو ویلي دی کانفرنس کې افغان خزینه وی او دا کار غندل دي. بل خو د امریکا خارجه وزارت هم د خزو د نه ګډون لامل خپلې اوګي ملامتي څنډلې او زیاته کړې ده چې ملګرو ملتونو ډاډ ورکړو چې دغه ناسې ته افغاني خزې هم راشي. د غونډې د موثریت او سترګو لیدلې حال په اړه مې د دوهې کانفرنس ګډونوال او د ازادۍ راډیو سینیئر همکار احمد تکل پوښتلې ده. تکل صاحب ستړي مشه یې راته وویل چې د غونډې د سترګو لیدلې حال او جریان څه وو او د ګډونوالو نظرونه کې د افغانستان لپاره څومره اهمیت لا هم موجود و. آیا خبریالانو د دغې غونډې جزئیاتو ته لاسرسی درلوده؟
د دې غونډې ټول مطالب ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شا وې او د غونډې تر پایه پورې هیڅ چاته په دې اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو او د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا معلومات نه ورکول کېدل. د ملګرو ملتونو د اسنادو له مخې د دې غونډې درې هدفونه درلودل چې لومړی د افغانستان سوله او ثبات و، دوهمې د افغانستان پرمختګ او درېیمه موضوع د افغانستان بشري حقونه. دا هغه درې مهم مسایل و چې د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا په دې غونډه کې بحث پرې وشو. خو دې غونډې ته طالبانو استازو چې د طالبانو د حکومت لوی ویان زبیح الله مجاهد مشري کوله، له یوه نظره یا لکه په بشپړ ډول له یوې کړکۍ نه کتنه کوله، اما د ملګرو ملتونو چارواکو له یوې بلې زاویې دې غونډې ته کتنه کوله. د طالبانو د حکومت د چارواکو ډیر تمرکز پر پرمختیایي مسایلو دوی یادونه کوله چې د ملګرو ملتونو له چارواکو سره د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې او همدارس کاروانګرو ته د بدیل معیشت په مسله باندې خبرې کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله په خپله خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د بشري حقوقو مسایل په تیر د نجونو د تعلیم او د کار مسله په وار وار بیا بیا د غونډو دوه ورځنۍ غونډې په بحثونو کې راپورته شوه او ظاهرا دواړه لوري هم د طالبانو لوري او هم د ملګرو ملتونو استازي له دې غونډې نه راضي ښکارېدل. د دار زیات د غونډې په پای کې هغه مهال چې دواړو خواوو له خبريالانو سره خبرې کولې په وضاحت سره ښکاره شوه.
ډېره مننه تکل سی په اوسم راګرځو بیرته ومې ورسته. سره له دې چې له دریو کالو راهیسې په کور دننه او د باندې د هر قشر افغانانو د انجونو په زده کړو د بندیز د لرې کولو بیا بیا غوښتنه کړې خو د طالبانو حکومت وایي د نړیوالې ټولنې په غوښتنه به د ښځو پر زده کړو او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لرې نه کړي. د طالبانو د حکومت وایاند او د دوه په درې مناسبه کې د دوی د پلاوی مشر زبی الله مجاهد کابل کې وی خبري ناشې تویلي د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو او خزو ستونزې د نړیوالو په غوښتنه نه حلې بلکې دا مسله او د خزو ستونزې کورنۍ موضوع بللې ویلي دي چې افغانان باید دا درک کړي چې دوی د نړیوالو په خبره عمل نکړي. مجاهد د غراز د دوه د کانفرنس څنډه کې هم خبرې لاندې تویلي د نجونو د خونځې او پستونز هغه وخت بحث کېده شي چې دوی پوه شي افغانستان ترې کوم بحران او داخلي بې اتفاقي ته نه شي. هغه ټکه چې کارپوهان د طالبانو په منځ کې اختلافات ته اشاره بولي او ټینګار کوي چې پر دې موضوع طالبان خپل منځ کې په لوی جنجال سره اوړېدل شي. دا په داسې حال کې ده چې له زرو زیات ورځې وشوي چې طالبان پر نجونو پوهنتون خونځې او د کار دروازې تړلې او تازه یې په ټول هیواد کې ښځو ته معاشونه هم 5000 افغانۍ پورې راښکته کړي.
په زندانونو کې تر اوسه پورې زیاتره هغه خزینه بندیان دي چې دوی د خپل حق او د نورو د حقونو لپاره غوښتنه کوله. دوی په ژړا او فریاد خپل غږونه اوچت کړل. دوی وزیر وکړه طالب مشرانو ته وویلي هغه خزینه او چې د نورو خزو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوي دوی لاړ له طالب مشرانو سره کیناستي په وزیر او زارو ورته وویل چې نور نو بس د یو د نجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کې ولې دوی هیڅ وانه وریدل. نو دوی مجبور دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي او هغوی په دغه برخه کې مداخله وکړي ځکه دا یو بشري حق دی یو اسلامي حق دی چې له دوی څخه اخیستل شوی دی او باید ورکړل شي.
تعلیم باندې تجارت کول په تعلیم باندې د خلکو دومره سرګردانی و خلکو ته جوړول کله ویل دا داخلي مسله ده کله ویل د مونږ د نړیواله په خوله باندې دا نه خلاصو. واقعا زه په اوسنی دولت کې د تعلیم د لارې د هوارولو اراده نه کوم. که واقعا دلته اراده وي په درې کلونو کې هیڅ امکان نه و چې دوی د حل لار نه وي ورته پیدا کړی. څه ستونزه ده په تعلیم کې؟ نه شرعي ستونزه ده، نه اسلامي ستونزه ده، نه کلتوري ستونزه ده. که تاسو وایئ دا کلتوري ستونزه ده خو خاصې کې تاسې خاصې کې څوک سي زی زی به څوک سي نه زی نه به زی څه فرق کوي؟
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
او د کنر د شګل ولسوالۍ قومونو ازادي رادیو ته د ویډیو ثبوتونو پاستول ویلي ل لزګون او سلګون کلونو راهیسی ځای خلکو د دې سیمې زنګلونه د قومي تړو لمخي خوندې ساتلی و خصوص د طالبانو په واکمنۍ کې په یو او بل نامه د دوی د زنګلونو د ملي شتمنۍ چور روان دي. د قومونو ازادي رادیو ته ویلي حتی د جمهوریت په محل هم چا د جرأت نشو کولای چې د کنر د شګل زنګلونه وری وي او لږی قاچاق کې خوز د خلکو د سترګو پوړان یو شمیر طالب مسولان په زور د غزایي لږی باس یو قاچاقي وي. دوی وايي تیر دریو کالو کې د شګل شاوخوا 30% لږی قاچاق شوه او د دوی د بیا بیا غوښتنو د پاسه هم طالبانو د دغه کار مخنه ده ویل. د ځایی خلکو په وینا دوی ثبوتونه لري چې د کونړ شګل کې د طالب ځواکونو دوه ټولې تر ډیره د دوی د سیمې لږی قاچاق کړی دي. دوی له طالب مشرانو غوښتي چې د دغه کار مخه ورسره ونیسي تر څو د شګل زنګلونه له چور او تالان څخه وژغورل شي.
آیا دا حکومت د قاچاقبرۍ د پاره جوړ شوی که د خلکو د ساتنې د پاره جوړ شوی، د ملک د ساتنې د پاره جوړ شوی؟ که چېرته د ملک ساتنې او د خلکو ساتنه دا چې د شپې قاچاقبرۍ کوه، او دا خو سوړی دی ټول خلکو ته، دا ستا بېګا د شپې ګاډي معلوم شوي دي، ته معلومېږي، تا به خلک په قاچاقبرۍ وپېژني، تا به خلک د ځان په ساتنې باندې ونه پېژني، تا به خلک د امنیت په خاطر ونه پېژني. دا زموږ حق دی، دا زما وطن دی، دا زموږ ملک دی، موږ په دې قرباني ورکلي، قرباني پرې ورکوو. د هغه حکومت دی پام کوو چې هغه د دې خلکو خیال ساتي، د دې خاورې خیال ساتي، د زنګلاتو ساتي. چې کوم د خلکو خیال نه ساتي، د زنګلاتو خیال نه ساتي، نو آیا که دغه په ځای زموږ په ځای تاسو دغه شان حکومت مانی؟
او سره له دې چې تېره اونۍ دوه ځل د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د امکان او اړتیا په صورت کې پر افغانستان د برید او د ټي ټي پي پر ضد عملیاتو ترسره کولو ټینګار وکړ، بل خوا طالب پلاوی د دوهې غونډې په حاشیه کې د دوستانه ماښامنۍ لپاره د پاکستان د سفیر کور ته تللی. پاکستانی دفاع وزیر تیره اونۍ دوه واره وویل چې افغانستان کې ټي ټي پي پسې عملیات کولی شي، او که اړتیا شوه دا کار به وکړي. حتی په دې اړه د طالبانو اجازې ته هم اړتیا نه لري. خو سربیره پر دې هم په دوحه کې د پاکستان سفارت هغه انځورونه خپره کړي چې د ذبیح الله مجاهد په شمول د دوحې د غونډې میلمانه طالبان د پاکستاني سفیر محمد اعجاز کور ته په میلمستیا ورټول شوي دي. طالبانو د دغې ناستې په اړه هیڅ نه دي ویلي، خو د ناستې ګډونوال پاکستاني استازي آصف دورانی او دوحه کې د پاکستان سفارت ویلي دغه دوستانه ناسته کې د ورورولۍ، ګاونډیتوب او ګډو مشترکاتو په پاللو باندې ټینګار شوی دی. پاکستاني لوري له دې میلمستیا وړاندې په دوحه کې له طالب پلاوي سره رسمي لیدل هم کړي وو، خو په ټویټر د پاکستان له لوري د دغې ځانګړي میلمستیا د انځورونو له خپرېدو وروسته پوښتنې زیاتې شوې چې طالب پلاوي د رسمي سفر په ترڅ کې دغه دوستانه میلمستیا ته څه ضرورت درلوده او هلته یې څه کول. شنونکو ټینګار کړی دی چې که طالبان رښتیا له پاکستان سره اړیکو کې د کړکېچ ښکار دي، نو دا دوستانه بنډارونه یې د څه لپاره دي؟
زما په اند شاید دا به یو جشن و د افغانستان د بربادۍ او د پاکستان د ملي ګټو د تضمین لپاره. عجیبه خدا ده چې هممهاله د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د افغانستان ضد څرګندونې کوي، او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د ننه پرته د چا له اجازې د عملیاتو یادونه کوي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یا دفاع وزیر یا کوم بل غړی پر دې هیڅ غبرګون نه ښایي. خو په دوحه کې د پاکستان د سفیر په کور کې ورته مزې او چرچې او مېله مهمه ده.
او داسې ښکاري چې امریکا کې د افغان جمهوري نظام سقوط او د نړیوالو ځواکونو انخلا اوس د ولسمشری ټاکنیزو مبارزو کې په جنجالي موضوع بدله شوې ده، او ټرمپ او جو بایډن ملامتي یو پر بل اچي. تازه د امریکا د ولسمشرۍ دغو دوه نوماندانو ترمنځ مناظره کې ټرمپ تور لګولی دی چې د بایډن په خاطر په ټوله نړۍ اور بل دی، خو بایډن وایي دا ټرمپ و چې په خپله دوره کې یې څه ونه کړل. د دې مناظرې تر ټولو تود بحث د بهرني سیاست په برخه کې وشو، چېرته چې پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ بایډن له افغانستان وروسته د اوکراین د جګړې او د اسرایلو حماس د نښتو په برخه کې پر وباله. ټرمپ اوسنی ولسمشر جو بایډن تورن کړی چې له افغانستان د امریکا د وتلو په برخه کې ناکام او تر دې حده بې غور و چې حتی د میلیاردونو ډالرو وسلې تر شا طالبانو ته پرېښودې. ټرمپ همداراز زیاته کړې ده چې د افغانستان څخه تر راوتلو وروسته د روسیې ولسمشر دا ټول مسایل څارل، او د دې جرأت یې پیدا کړ چې په اوکراین یرغل وکړي او اخوا په اسرائیل هم حماس برید وکړي. ولسمشر جو بایډن بیا د ټرمپ دا تورونه بې ځایه بللي او ویلي دي چې په حقیقت کې ټرمپ د دغو ټولو ګډوډیو مسؤل دی، ځکه د ده په خبره په خپل وخت کې د ګڼو مسایلو په اړه څه ونه کړل. دې مناظره کې چې شاوخوا 90 دقیقې دوام وکړ، کاندیدانو له سره تر پایه یو پر بل کلک نیوکې وکړي او هیڅ یو بل سره په لاس روغبړ هم ونه کړ.
د ټرمپ که چېرته کامیاب شي او حکومت ته راشي، پخوا دوه درې کاله مخکې ټرمپ دغه خبره کوله چې زه به په طالبانو باندې گزارونه کوم، او هغه وسلې چې طالبان ته پاتې دي دا وسلې به ټولې خونسا کوم. په اوسني بحثونو کې ټرمپ داسې څه نه دي ویلي، خو زما ځینې خصوصي ناستې چې د کالیفورنیا د ریپبلیکن پارټۍ د جمهوریت خواو ماوینه او جان ډوډلی چې زمونږ د کانګرس غړي دي، هغوی سره ما یو ناسته لرله، او هغوی په ناسته کې دا خبره وکړه چې زمونږ د ټرمپ سره خبرې شوي دي، او دا قوي امکان دی چې کله ټرمپ بیا رسي د جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې گزارونه کوي، چې کوم هم ټرمپ دا خبرې په واضح توګه نه کړي. نو ما ورته وویل چې دا به افغانستان ته یو بل غمیزه، یو بل مشکل راوړي کله کدی په افغانستان کې دغسې گزارونه وکړي د طالبانو، او د دنیا تعلقات به نور هم خراب شي، او د دې غټ اثر به په افغانانو باندې، د افغانانو مشکلات به نور هم سیوا شي. لکه موږ تاسو چې په خوا کتلې دي ټرم دغه شایان ډیر پروا نه کوي هغه چې سو خپل ذهن کې وي هغه کارونه کوي نو خدای دې وکړي چې هر څه چې د افغانستان په خ باندې وي خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده خنق کاری
او د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته د جون تر دیرش منټي پورې د ورکړې مهلت لپاره تر رسیدو سره سم د غیواد کې شاوخوا 8500 افغان کډوال د شړل کې دوه لګواخ سره مخامخ دي د ملګر ملتونو د کډوالو لوی کمشنري وایي کړه د افغان کډوالو د شړل لړۍ بیا زور واخلي نو دوی اندیښمن دي چې ممکن زرګونه له خطر سره مخامخ افغان کډوال هم په دې ډله کې بیر تخبل هیواد تستانه کړی شي د پاکستان حکومت د اپریل په لومړیو کې ویلي چې د جون تر دیرشمې د پی او آر یا د ثبت شویو افغان او د ایس ای سی یا افغان اتباعو کارت لرونکي کډوال په زور نه باسي خو د شمیرو په اساس پاکستان یوازې 13,200 افغانان راشړلی چې دا لوړ مې میاشت زیات شمیر دی د ملګر ملتونو د راپورونو لمخې پاکستان د افغان کډوالو د اخراج په لومړي پړاو کې تر دې دمه 6,900 افغانان له خپلې خاورې شړلي چې په دې ډله کې نږدې 1,500 کسانې یوازې سږ کال اخراج شوي دي د ملګر ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د پاکستان څنګه مشر فلیپ یا کاندلر ویلي د پاکستان حکومت باید د افغان کډوالو په وړاندې له نرمښت کار واخلي ځکه هغوی له خپل هیواد راتښتېدلي او د خوندیتوب په لټه دي خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم ویلي افغانستان کې اوس شرایط سم شوي دي او دوی د 14,00,000 افغانانو د شړلو لپاره تدابیر نیولي خو نړیواله ټولنه باید د دغه پروګرام په تطبیق کې ورسره مرسته وکړي او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز شبکو د تیری ونې تر ټولو ګرم او توند موضوع د طالبان لخوا د خزینه کارمندانو د معاشونو کمول و چې حتی د کابل د صحت طفل روغتون ډاکټرانو یې مظاهره ته اړ کړی دغه ډاکټرانو کاری احتساب کړي او ازادي رادیو ته د ویډیو پاستول ویلي طالبانو د خپل مشر د حکم لمخې په کور د ناستو او اړینو ځایونو کې په کار بوخت خوځو ته معاشونه یوازې 15,000 افغانۍ ټاکلي بلخوا خبری شوی مکتوبونه ښیي چې د پوهنې وزارت د شپږمو ټولګیو پورې خزینه خونکو ته هم معاشونه 15,000 ټاکلي دي او فعلاً دا معاشونه پرې له یو سره تر ثانی امره پورې قطع شوي هم دي تالیف اعلان ویلی د دغه مرمنو د کورنیو نارینه زیات معاشونه اخلي او 15,000 افغانۍ د خزو لپاره کافی معاش دی خو د طالبانو مخالف او فعالانو بیا پر خزینه کارمندانو غږ کړی دی چې کاری احتساب ته دوام ورکړي او د طالبانو تر واک لاندې هغو ادارو کې چې طالبانو پکې خزینه کارمندانو ته اړتیا لرلې وسی کارونه کوي د ټولنیزو رسنیو ګرمه موضوع تیرونه د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د کانکور ازموینه کې د خلکو کم ونده هم و او خلکو باسونه کړی دي چې جنونو ته د زده کړو اجازه وای په دغه ډول ازموینه کې به د ګډونوالو شمیر اوس څو چندل وړو سکال د کانکور څلورم پړاو ازموینه کې له ننګرهار 9,500 له خوست څخه باندې 3,000 له کندهار 1,380 کسانو او هلمند 1,100 کسانو فراه کې بیا 1,300 کسانو په دې ازموینه کې ګډون کړي طالبانو پر روان پړاو کې د وو ولایتونو ننګرهار کندهار خوست لغمان فراه هلمند او نیمروز له ځوانانو ازموینه پیل کړې دي چې په خبرو شوی انزورونو کې سکال لیدل کیږي ګڼو سپینګرو دولسم پاسانو هم برخه اخیستي ده خو انجونو ته پر لپسې دریم کال لپاره هم دغه ازموینه کې د نوملیکنې او ګډون اجازه نه و
ګوري د کانکور ګډونوال په جمهوریت کې شاو خدواله کا کسان بولو اوس په 15,000 تر ټیټ سی وی دي دا ولې لکه مې سی وی دي بے تعلیم خدا ملک نه جوړی کی سحر څوکه بے تعلیم دا ملک نه جوړولای سي نه سي جوړولای نه سي جوړولای یو د ترافیک ستونزه مثلا ته په مدرسه باندې نه سي حل کولای د ترافیک ستونزه په کومه دوره کې تاسو ویل دي په غټه دوره کې مو ویل دي کوم په وړه دوره کې ویل دي چې تاسو راوسته د ترافیک په اداره کې مو هم ملا کنه ولای دا ملا به ترافیک په اداره کې څوکي د مخابراتو په اداره کې به څوکي ملا بل اخر باید تعلیم تلاره ورکړسي نن که د افغانستان خلک دا خبره په وزر باندې په زاره باندې په مشوره باندې تاسو ته کوي سبا د سی ورځ راځي چې هغه وخت په تاسو از موږ دا درکو خلک به ول تاسو سره نه منم
او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو په لوی دوه فعالان بیا تیرونه د دوی د ورستیو سرګندونو لامل تر سختونی وکولاندیو سلیم پایگیر د خپل هغه سرګندونو لامل نیوکو سره مخ شو چې په وی رسنې کې کابل کې لښپګم ټولګي پورته د انجونو د خونځیو د خلاصون اوازه ګډه کړه. هغه په یو بحث کې ویلي لنه هم ټولګي پورې شوت سلويخ شخصي مکتبونه خلاص شوي او د لونی پکې درس وایي. خو فعالانو ټینګار کړی دی چې ښاغلی پایگیر د طالبانو ته د لابیګرۍ پر ځای هغه وڅلې خونځي خلکو ته په ګوته کړي چې طالبانو اجازه ورکړې ده تر څو نور هیوادوال هم زده کړو ته خپلې لوڼې ور واستولی شي. د پتنګړی کاکی په نوم د طالبانو یو پلوی فعال چې تازه لندن ته تللی ده یو ویډیو خبره کړې ده چې نوموړی تر حضوري زده کړو افغان نجونو ته آنلاین زده کړې غوره بللې دي. دغه څرګندونې پر نوموړي د ګڼو فعالانو نیوکې پارولې چې افغانان انټرنیټ ته لاسرسی نه لري او هغلی کاکۍ پر ځای د دې چې د نجونو د زده کړو لپاره مبارزه وکړي د وږي ولس سر ته پراټې لټوي. اغلی کاکی له دغه سرګندونو ورسته خپل سپیناوینه دی ورکړه.
میډی استاد ایمون خونی خوته چې تم مدرسې دې شپې کم مدرسې پر سپکی بل آنلاین هوم سکولم یو طریقه ده د علم
خو هغه مونږ نه مونږ هوم سکولینګ نشو کولای په افغانستان کې. افغانستان کې انټرنیټ نشته ده. هغه دغه کورنۍ سکومې دي چې تعلیم ته اکسس لري هغه خپل دیو ټیم ډوډۍ ساتنه نشي پیدا کولای خو ته به افورد کولای شي انټرنیټ باغې نشي افورد کولای.
او سم د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې. چینایي ساينس پوهانو لومړی وار داسې روبوټ جوړ کړی دی چې د انسان د مغزو د حجراتو په واسطه به کنټرولېږي. دا روبوټ چې د تیانجن پوهنتون څېړونکو جوړ کړی له انساني دماغ سره د کوم چپ په واسطه نه وصلېږي بلکې د ګری میټر په نوم داسې ټکنالوژي پکې کارول شوی چې الکترود چپونه لري او د انسان د دماغو حجرې پکې کارول شوې دي. دغه روبوټ ته بدن نه د باندې د انساني حقيقي حجراتو د ژوندۍ ساتلو توان هم ورکول شوی دی چې پکې د موجود چپ په مرسته هم دغه حجرات فعال کیږي. جالب دا ده چې یاد هایبرید اعصاب لرونکي روبوټ ته د کوم ژوندۍ انسان اړتیا نشته بلکې فقط د انسان د اعضا ورته په کار دي تر څو دا پرې کنټرول او عمل وکړي شي. دا روبوټ هر ډول حرکت کولی شي. شیان پیژني او سترګې نه لري خو د سنسرونو او سیګنالونو په واسطه عمل کوي. د ساينس پوهانو په وینا دغه روبوټ به هغو انسانانو سره په کار کې ډیر مرستندوی ثابت شي چې د دماغي سکتې او ګوزان یا نورو ناروغیو د ښکار کېدو له امله په خپل مهم او ضروري کارونه نشي کولی بلکې دغه روبوټ په مرسته یې چې څه ذهن کې ګرځي تر سره کولی به شي. او شوبرکان خو پیژني خو کله مو داسې فکر کړی دی چې د خدای دا نازک مخلوق به له انسانه زیات فاصله په هوا کې ووهل شي؟ هو، تازه د اسپانیا بوتانیکا پوهنتون ساینس پوهانو ویلي دا نازک مخلوق کولی شي په ډیر ډلهیز ډول بستا یو لوی سمندر نه په هوا پورې وځي. دوی معلومه کړې ده چې د شوپارکانو یوې ډلې د اقیانوس بهر پر سر 2600 کیلومتره واټن له ځنډ او خنډ یا دمې پرته وهلی دی. دغه تحقیق په 2014 کال کې پیل او 10 کاله دوام وکړ چې له مخې معلومه شوه جنوبي امریکا ته د شوپارکانو ډلې څنګه تللې دي. ساینس پوهان ویلي شوپارکان یو نازک مخلوق نه بلکې د نه باور وړ صلاحیتونه لري تر دې چې لای هم تر لسکران تحقیق وروسته په اړه ډیر څه نه دي معلوم شوی. دوی وايي د جینومونو او ډي ان ا له معلومولو وروسته ورته پته ولګېده چې جنوبي امریکا ته له اروپا او افریقا نه هم حتی د شوپارکانو نسلونه تللې دي. ساینس پوهان وايي دوی ته معلومه و چې د شوپارکانو ډلې اروپا ته له افریقا نه 9000 کیلومتر لاره وهي خو د سمندر له لارې چې د دمی هیڅ ځای پکې نشته. دا حیرانوونکې ده چې څنګه د شوپارکانو ډلې له دمی آرام او شپې تیرولو پرته امریکا ته تیرېدای شي. په نیچر کمیونیکیشن ژورنال کې په دې اړه راغلي تحقیق کې ویل شوی دی چې د شوپارکانو ډلې له افریقا نه جنوبي امریکا ته اتو شپو ورځو کې رسیدای شي او تاسو به له یو هیواد نه بل هیواد ته 12 ساعته یا تر دې اوږدي الوتنې کړي وسی او یا به مو اورېدلې وسی. خو نن به مولا داسې څه نه خبر کړم چې د سکاټلنډي ټاپوګانو ارکنی وستري او پاپا وستري ترمنځ منظمي الوتنې کیږي او دغه الوتنې یوازې 2 دقیقې وخت نیسي. د دغه جزیرو اوسیدونکو د خپل منځي تګ راتګ لپاره یوازې 2 لارې لري، یا به د سمندر لاله کیختیو کیږي او یا به الوتکه کې سفر کوي. خو د دې ځای خلکو ته د سمندري سفر پر ځای دوه مپشن یا الوتکه کې سفر ډیر خوندور او لمړیتوب لري. دغه سفر په محل هر الوتکه له یوې جزیرې نه تر بلې جزیرې پورې سفر لپاره تر 90 ثانیو پورې وخت هوا کې تیري. خو کله کله دا سفر 3 دقیقې هم وخت ونیسي. د دغه دوه جزیرو ترمنځ 2 کیلومتر واټن دی. خو ترمنځ د الوتنو پیل په 1918 کال کې شوو. او په همدې سره د نن ومو ورځ عمران غړم هر جمعه د ازادي رادیو لپاره سپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ومو ورځ له سید شنواری سره مهیروي.
په شونځي کې داول سینس نیولې تر دول سم پوری مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي دی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.